السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي نن د نهي ورځ او د مارچ 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تاوتریخوالي او له دې سره سره د قبایلي سیمو پر امنیت تاسو معلومات درکو خو لومړی ورزو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر دی
امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې په خبرو هوار کړی د خیبر پختونخوا حکومت غریب خلکو ته د مرستو لړۍ روانونه پیلوي او په امریکا کې افغان پناه غوښتونکي د پاکستانی کډوال د وژلو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی د خبرونو تفصیل امریکا له پاکستان او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې خپلې مسالې د خبرو اترو له لارې هوار کړي د وایټ هاوس ترجمان کیرن جان پرن امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي هغوی ډیر خفه دي چې په پاکستان کې د حملې پر مهال خلک مړ شوي او زخمیان شوي همداراز ده چې په افغانستان کې د پاکستان د بمباریو له کبله ولسی خلک وژل شوي دي نوموړي وړاندې ویل هغوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو حملو نه ترسره کیدل دي یقیني کړي او همدارنګه له پاکستانه غواړي چې زغم یا تحمل دې وکړي او دا دې یقیني کړي چې د هغو په ترهګرۍ ضد کاروایو کې ولسی خلکو ته نقصان ونه رسیږي د کورمې ځایي مشرانو نن مشال لړیو ته ویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستاني ځواکونو او طالب سرتیرو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده د سیمې یو مشر حارجي نوروز علي نن مشال لړیو ته ویل د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفون له لارې د دې سیمې مشران غږېدلی چې له هغې وروسته ډزې نه دی شوې نوموړی وایي بشپړ وربان نه دی شوی او د کیدو لپاره نن بیا مشران خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي پرون د کورمې په خرلاسو او بوړکي سیمو د افغانستان له لوري د توغندیو غورځېدو له وجې د ځایي حکومتي سرچینو په وینا څلور امنیتي سرتیري او څلور نور کسان ژوبل شوي ول د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د کورمې د ځینو سیمو خلکو خپلې کډې نورو سیمو ته لېږدولې دي د کورمې تر څنګ د جنوبي وزیرستان په رنګور اډه هم د طالبانو په مشرۍ کې افغان ځواکونو بریدونه کړي دي افغان طالبانو دا بریدونه د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې سیمې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو نه پس ترسره کړي دي په هغو حملو کې طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا لږ تر لږه اته کسان وژل شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې دي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خزانې مشیر وایي په روانه اونۍ کې به نادارو خلکو ته د حکومت لخوا د پیسو ورکولو بهیر پیل شي مزمل اسلم پرون په پېښور سکرټریټ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د څرګندونې وکړي خلک بنظیر انکم سپورٹ نه معلومات واخیستل په بل پړاو کې بعد الفلا بانک نه دغه پیسې ترلاسه کو نو په همدې اونۍ کې به خلکو ته د مرستو رسیدل پیل شي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د روژې میاشتې له شروع کېدو وړاندې اعلان کړو چې د صوبی اتنیم لکو ندرو خلکو ته به لس لس زره روپۍ د مرستې په تور ورکوي خو د خیبر پختونخوا خلک وایي تر اوسه یې د مرستې نه دي ترلاسه کړي د پاکستان سترې محکمې د مارچ په 13مه د بلوچستان صوبې په حلقه پی بی 50 کې د سر دوباره انتخاباتو کول امر کړی دی دا حلقه د کلی عبدالله د ګلستان سیمې ده چې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په پایله کې د عوامي نېشنل ګوند نومان زمرک خان اسکزی پکې کامیاب اعلان شو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی د زمرک اسکزی د کامیابۍ نتیجه د انتخاباتو په کمیشن کې چیلنج کړی و کمیشن د یادې حلقې په شپږو پولینګ مرکزونو د سر دوباره انتخابات امر کړی و چې د هغې پریکړې پر ضد زمرک اسکزی سپریم کورټ کې درخواست کړو اوس د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې درې کسیزه هیئت امر کړی دی چې د یادې حلقې په ټولو پولینګ سټېشنونو به بیا له سره ټاکنې کیږي د امریکا په نیو مکسیکو ایالت کې د مارچ په 13مه یو قضایي پلاوی یو افغان پناه غوښتونکی د یو پاکستانی کډوال په قتل مجرم ګرځولې دا وژنه په 2022 کال کې شوې وه او دغه افغان په کې د کمین نیولو او ډزو له دریو پیښو څخه په یو کې مجرم پیژندل شو قاتل پیژندل شوی افغان پناه غوښتونکی محمد سعید نومیږي چې 350 کاله عمر لري او وژل شوی پاکستانی کډوال یو څلوېښت کلن آفتاب حسین د دغه قتل په جرم کې د افغان پناه غوښتونکی له عمري بند سره مخامخ دی. پر سید د دوه نور مسلمانانو د وژنې تور هم شته چې له فرقیز او تریخوالي سره تړاو لري، خو پولیس او اسلامي ټولنه دوی په خپل منځش خړو تورنوي. سارنوال وایي هغوی دمګړې ته همدم رویلی شي چې د دې قتل تر شا د یو داسې کس ذهنیت دی چې په پرله پسې توګه خلک وژني یا په بله معنا سیریل کلر یا زنجیري قاتل وي. د سارنوال په وینا هغوی به ښایي هېڅکله په دې ونه توانېږي چې اصلي کیسه څه وه. خبر نو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکا پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي. په کورمه کې مشران وایي د جرګې په هڅو په دې توانېدلی چې د ډیورنډ کرښې په سر روانه جګړه په موقتی ډول ودروي. د شمالي وزیرستان به کورشیوی کډوال وای د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې د ځړن اخکار دي.
دا څنګه سندې چاغي نوټیفیکیشن هم بار بار شوی دی، خو بیا هم ایسا پیرا وای په ترانس کې شامل کړی نه دي. په آی ډی بیس کې هم پکې خلکو ځوان حق وي.
او د خیبر پختونخوا نادار وګړي وای د حکومت هغه اعلان تر اوسه عمل شوی نه دی چې لروجی مخ کې کړی وو.
داس بدی روجه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنه کې دغه 100 روپیه ورنه کې دا غریبانو خو پر روجه د کار روزګار هم نشته په کورونو باندې. تاسو اختر نه پد به ته پیسې ورکنه بیا خو سپیدا ونه شو.
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونو په افغانستان او د طالبانو په مشرۍ کې افغان ځواکونو په پاکستان په تیرو دوه ورځو کې بریدونه کړي او دواړو غاړو ته پکې عام خلکو ته هم ځاني تاوانونه رسیدلي دي. امریکا پر دواړو خواوو غږ کړي چې خپلې مسلې دي د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. په دې اړه معلومات مو لږ ساعت وړاندې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلي.
ډیر خو سندې شوی، البته 13 ورځ په پور مکه کې چې کله د افغانستان لخوا د ځای چارواکو پاکستانیانو وویل چې د بلې غاړې څخه ځنې توغندي راغلي، نو په کور مکه بیا چې کوم دې غاړې ته قبایلي مشرانو اغوی ورغلي وو، هلته نږدې چې د هغه غاړې هم قبایلي مشران راشي او دوی به په کور مکه هغه کې چې کوم د ډزو تبادله شوې وه د هغې مخه ونیسي او هغه به ختم شي، ځکه پاکستان طرف ته ځنې چې چارواکو ویلي وو چې کوم توغندیونه یو چته یو دکان سره او یو سکول سره لګېدل، نو بهرحال یو تشویش وو. خو هلته بیا د ډزو زموږ کوم معلومات دا هغه دی ترلاسه کړي وو، نو هلته بیا ډزې تر نه وخت روانې وې، خو بهرحال بیا هغه جرګه نه وشي. نن به وکتی شي چې هلته څه کېږي، خو بهرحال یو خدا خبره ده چې هغه نور چونکې سهار دی نو ډېر معلومات نشته، خو تېره ورځ خو داسې ورځ تېره شوې وه چې یو ډېر زیات کشیدګي وه او یو ترنګلی حالت وو. بل د امریکا لخوا بیان تازه راغلی دی او هغوی په دواړو باندې غږ هم کړی دی، پاکستان او طالبان حکومت باندې چې زغم څخه کار والی او په پاکستان او تېره ورځ په حمله کې په افغانستان کې چې کم تلفات شوي دي یعنی زیان شوی دی پاره باندې هم تشویش پر سر ګنکړی دی او پاکستان ته ویل چې غم نزغم سره خاروالی. البته چې کوم 13 ورځ د پاکستان لخوا د بریدون خبر شي او امریکا وی چې پتی باندې خبر دن در امریکا لخوا یو تازه بیان دواړو ته راغلی چې صبر او بیا د خبرو دلارې.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې نوې حکومت تازه تازه کار پیل کړی دی، د افغانستان کې طالبان حکومت ورسره د خو اړیکو ساتلو هیله خودلې و. تیر ورځو کې تاسو ته د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ ټلیفوني اړیکو معلومات شته دي. په داسې وخت کې بیا دغه بریدونه ترسره کېدل، بیا افغانستان لوري نه هم جوابي کاروایی کې دل څه فکر کوي د اسلام آباد او په کابل کې د اوسنی حکومت ترمنځ وبخړې دي شي؟
دا ډېر مهم سوال ځکه چې د دې پاکستان د برید نه یو د سلور جوړان دي د طالبان د حکومت د دې استادو د ناری مشرانو د پاکستان په کابل کې چې کوم شاری افیر دی ناظم الامور دی داغه ملاقاتونه شوي وو، کندهار ته تللی وو، کندهار والی سره لیدلی وو، ملا شیرین سره، بیا د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د پاکستان نوې خارجه وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې وې، او دغه بیانونه وروسته بیا دغه رابطو وروسته بیا بیانونه چې کوم راغلي نو په هغه کې تاسو څنګه اشاره وکړه چې یو د ښه تعلقاتو او د تعلقاتو پر اخر کولو بیا امیر خان متکی ساډار ته برنه د کابل ورکړ، یو امید پیدا شوی وو چې نوې حکومت به افغانستان سره کوشش وکړي چې دغه حالات نارمل شي. دا ډېر حیرانتیا خبره ده چې د دې حکومت لا میاشم نه ده پوره شوی، او دا لوی پیښه تیر ورځ رامنځته شوه. نو دی هغه کوششونه چې کوم دا په څو ورځو کې شیو هغه تم زیان رسولی دی، او ګمان نه کوم چې ډېر زر به دا اوسنی د کشیدګي او تشنج دا به نارمل حالت ته راشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې واوري د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان په هوایي بریتونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وښوده. د دغه وزارت مرستیال ویان وداند پټیل د ګل پورس نا وخت په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د شنبه ورځې بریده هم اندېښمنون کې وباله چې پکې یو شمیر پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله وخته و. پرون د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خاوره کې بمباری کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سفی الله ستانکزی ناور.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمبارۍ په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي، د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول. موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وکړه چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي، او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي. In their counter-terrorism efforts. ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترګری زده هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د ترګری زده بحثونه مختوري، او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزي او درې ماشومان دی وژل شوی. دغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزي وژل شوی. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړي، او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري، او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري، او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو کورمه ته چرته چې مشران وای د جرګې په هڅو په دې توانی دلی چې د ډیورنډ کرخې په سر روانه جګړه په موقتی ډول وتروي. د مارچ پر 13مه په افغانستان کې د طالبانو سرتیرو له هغې وروسته په کورمه او جنوبي وزیرستان بریدونه وکړل چې پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې هوایی بمباری وکړه. که څه هم پاکستان وایي چې د برید هدف د حافظ ګل بهادر ډلې په نخښه کول وو، خو افغان طالبان وایي ولسی خلک یې په ترس کې په نخښه شوي دي. نن په کورمه کې یوه بله جرګه هم کیدونکې دا چې پکې به د امنیت په دایمي ټینګښت خبرې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسیناور.
په کورمه کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ شروع شوې جګړه د دواړو خواوو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوړکي سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال رډیو ته د نهې پشپه وویل د 13 مارچ په مازیګر یې د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي کڅو هم د ګل رزي له سلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواوو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کینی. په کورما کې پر 13 مارچ د پولي اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شوه چې له افغانستانه پر بورکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام بدی د لګیدلو له کبله سلور امنیتي سرتیرو په شمول 8 تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولي اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولي اخوا روان ول چې د جګړې له کبله وس اسار پاتې دي.
صد بچی تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې سالور د بړکی خو شو کی سکول سا یو پاري ماشين ولا کې نور سیاست د خلی ځای کې ولا کېدل نو دوی ګولې به مو آرمي ور وشړلې مغه علاقې ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باس جنگ بیا دوره شدت اختیار کوڅه یمو څومره ګاډي کا افغانستان ته تلون کیو هغه ټوټل دسته کار تر وته خل تقریبا وو بو ګاډي دو سو کی قریب ګاډي وو نو ګاډي هدسته محفوظ لا کو تر اغل ل
د ګلپورز نه وازه کرمتا لا افغانستانه توغندی رشړل شبي، بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکټي بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولي دیخوا په خوس او پکتیا کې د شیوی بمباري په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل پښپا پاکستانی الوتکه د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناکنونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاکور په نخښه کړي، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو وایان زبی الله مجاهد دارت کړي او وای په بمباره کې اته ولسی وګړي وجل شوی چې خزي او مشمان دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نادار وګړي وای د حکومت هغه اعلان تر اوسه عملي شوی نه دی چې لروجې مخکې کړي وو، او پکې ویلي وو چې د صوبې لکونو کورنۍ ته به د میاشتې 10,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور مشاور پرون پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه کار وروستیو مرحلو ته رسیدلی او هم په روانه اونۍ کې بعد مرستو ویش پیل شي. له پیښوره نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور د روجې شروع کېدو وړاندې اعلان کړی و چې روجې لپاره به د صوبې خوښه اتنی ملکو بې وزله کورنو ته 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکوي، خو د روجې دوهمه اونۍ پیل شوي خو د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول عمل لا نه دی شروع شوی. شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وایي چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پوښتنې او معلومات کوي، خو لا هیڅ نشته دی.
مونږ چې کوم سیمه سوري کوم دغه غواړی چې کوم ترتیب برابر کړي نغې چې تاسو ته مونږ اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکه دغه 1000 روپیا ورنکه دا غریبانو خو په روزه د کار روزګار هم نشته په کورونو باندې تاسو اختر نه پد به ته پیسې ورکنه بیا خو پیدا ونه شو فایده دار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکه او دغه شان دغه پهړو کې سبسډي ورکه
خو د ګل پورس پیخور سیکټر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې هم دې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شے ہو خو دے کے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملو شی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل او سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی
نمڑو ویل چی دینا علاوہ ہم کم بے وزل کسان چی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخوا اتنیم ارب روپے با حغیل پار جاری کبولی شی دوی ویل چی دا مرکز او پنجاب لخوا زن اخستل شوی گامون لوجه پا ملک او بیا پا بڑو صوبو کی گرانی زیادتا شوی خوای گرانی او نرخون قابو ساتو لپارا طول صوبہ کے پا ہر یو ضلعے او تحصیل کی گامون دی پورتکوی او دے لپارا مرستیال موبائل اپلیکیشن ہم ولس کارولی شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو امر کړی د فبروري 8مه په ټاکنو کې دغه تا د عوامي نېشنل ګوند نومان زمرک خان اچکزی بریالي اعلان شوه بو خو نورو ګوندونو پر اعتراض کړی وو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام د پاکستان الیکشن کمیشن کې په دې اړه درخواست چمک کړی وو خو اوس تر محکمه وایي چې په دغه حلقه کې به دوباره انتخابات کیږي پدیاڑا نور تفصیل دا ایوب ترین نو
د پاکستان سپریم کورٹ یا استری محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقہ پی بی پنځوس بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی د امر د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیز بینچ کړی دی په کوم کې چې جسٹس نعیم اختر افغان او جسٹس عرفان سادات هم شامل وو د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سپریم کورٹ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښت څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو چیرې چې د په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایې لوېدلی وې
زموږ په لیدا و چې په داسې کې د نن تقریبا سپورت سرویس پولینګ سټیشن داسې و چې دا 90% اباو پر دې باندې ووټرې شو لیکن دا شپږ کم پولینګ سټیشن چې دوی ټیکټ کړی وو دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړی وو نو موږ دا ورته ویلې که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده نو دا خو دا د سپورت سرویس پولینګ نور هم دي تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دې الیکشن لپاره نو په دغه پولې باندې را فیصله ورکړه چې چونکې آز دې په دې کیس کې ایڈمټ ته چې سپورت سرویس پولینګ باندې دا 90% صحابه ووټ کاسټ ریشو ده په دې باندې خو ته دې نوټیس واپسي او دا ټول حلقه چې لري پول کړه
دا دغه ورسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن روان کال د فروری په 8 نیټه په سو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نېشنل ګوند کاندید زمرک خان اڅکزی د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړی اعلان کړی وو خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د زمرک اڅکزی د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وو پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر حلقہ پی بی پنځوس پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایې اچولو امر کړی وو په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه
زموږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالېږي نو په کار چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا پنځه څلوېښت پولینګ سټیشن باندې پراکو جری پولیس هغه چې د شې وکاتې سپریم کورټ نو سپریم کورټ ودې نتیجې ته ورسېدې چې د ستې خبره ډیره سم ده د خو بخي ډیر دی وټ دغه ستې هغه در خپل تعداد زیات وټ استعمال شوی دی نو د شکاره رګینګ دی نو پدې کې دی په کار دی چې په هغه سلویش یا پنځه سلویش پولینګ سټیشن باندې ریپول کړی وو نو دی پرګرد الکا باندې د ریپول اډر وکړي موږ پارټي موقف دغه دی الیکشن کې خپل ساحو
خزمرک خان سګزی د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ او مشالې رتول چې د دې پریکړې ورسته کېدلای شي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم برته پولینګ وشي. دلته د خبره ده د ونی ورده چې د فروری په 8 نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په 55 کې پر یو 50 حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پرالکا پی بی 50 کل عبد الله ګلستان د عوامي نېشنل ګوند کاندید زمرک خان څخه 45,478 ووټ اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ 45,409 ووټونه اخیستي وو او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان 15,503 ووټونه اخیستي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
اوریدونکو د یوې سیمایز جرګې په هڅو دا ورغزو او شمالي وزیرستان د دوو قبیلو ترمنس د ځمکې په سر روانه اوګده لانجه په موقتی ډول ختمه شوې او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره یو بل جرګه غوښتل شوې ده. د چارواکو په وینا د ځمکې دا لانجه له 13 شکل نو راهیسې روانه و چې پترس کې دواړو خواو پر یو بل وخت په وخت ډزې هم کړې وي. پر دغه موضوع نور تفصیل د سیمینا ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا او رگزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبیلی زیلو زلي انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. زلي انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د ورغزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلو ترمنځ د ځمکه په شخړه دزې شوې وي چې په ترس کې د ورغزو 15 تنه جوبل شوی ول. د بر ورغزو مرستيال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر د 13 کالو نشخړه روانه ده. خود دزونه پس د سیمې حالات نور هم ترنګل شوی ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیاب شوې ده.
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او اخر کار مونږ یو سیس فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیس فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی دا به مسمار کیږي نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو. او دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه نه کیږي.
بلخوا د ورغزو د بلنخیلو قبیله مشر او د جرګی غړی ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په دزو کې جبر شوی ولې په خاوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هر قربانی ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپل هڅو کې کامیاب شي او د 13 کالو راهیسې روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هواره کړي.
عبادت نشتا خبر نو تاریخی ورته دی غانې تخلو 30 اپریل ورته یاخه دی جرګي نو امید دا جرګي صاحب خپل غاکړی یا صدا خورای مودا نو اوس وګورو ان شاء الله تعالی کیږي.
د قبیلی ضلع اورکزو بلنخیل او د شمالی وزیرستان مصرخیل قبیلې د دواړو ضلعو په پوله پرتې دي چې د ځمکې په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي، خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلی ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنګونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پېښور کې د غرمې نږدې 12 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
امریکا له پاکستان او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې خپلې مسالې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د وایټ هاوس ترجمان کیرن جان پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي هغه ډیر خفه دي چې په پاکستان کې د حملې پر مهال خلک مړه شوي او زخمیان شوي، او همداراز دا چې په افغانستان کې د پاکستان د بمباریو له کبله ولسي خلک وژل شوي دي. د کورمې ځای مشرانو نن مشال لډیو ته ویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستاني ځواکونو طالب سرتیرو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال لډیو ته ویل د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفون له لورې د دې سیمې مشران غږېدلې چې لاغې وروسته ډزې نه دي شوې. نوموړی وایي بشپړ اوربان نه دی شوی او د کېدو لپاره نن بیا مشران خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خزانه مشیر وای په روانه اونۍ کې به نادر خلکو ته د حکومت لخوا د پیسو د ورکولو بهیر پیل شي. مزمل اسلام پرون په پیښور سیکرټریټ کې د وی خبري غونډې پر مهال د سرګندونه کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د روژې میاشتې له شروع کېدو وړاندې اعلان کړو چې د صوبې اتنیم لکو نادر خلکو ته به 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي، خو خلک وایي د مرستې تر اوسه نه ترلاسه کړي. د پاکستان سره محکمې د مارچ 14 د بلوچستان صوبې په حلقه پی بی 50 کې د سر دوباره انتخاباتو کول امر کړی دی. د حلقه د کلی عبدالله د ګلستان سیمې ده چې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په پایله کې د عوامي نېشنل ګوند نوماند برک خان سګزی پکې کامیاب اعلان شوی، خو نورو ګوندونو په اعتراض کړو. د امریکا په نیو مکسیکو ایالت کې د مارچ 14 یو قضاوي پلاوی یو افغان پناه غوښتونکی د یو پاکستانی کډوال په قتل مجرم وګرځاوه. دغه افغان پناه غوښتونکی محمد سعید نومیږي چې 53 کلن دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدو. اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د جنگونو او عملیاتو له وجې په کاخیل کې امته کړه شوی کډوال وای حکومت ورته میاشتنی مرستې په ځنډ سره ورکوي. دوی وای ترسو احتجاج لاریون او پرلت ونه کړي څوک یې غږ نه اوري. خو بل پلو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغو کډوالو ته به زر مرستې ورکړل شي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر ناور.
شمالی وزیرستان نظر بیازه با ملیاتو لکابلا به کورشوی کدوال چه لاستان شوی ندی، حکومت نا دمیشتین مرستو تر لسکاولو غوخت نکدی. دو یوائی چه سلورم امیشتی پورکیجی چه نکد مرستی بند شوی. به کورشوی وای چه هر امیش خپل مرست پسوال مینت و اختجاجونو اخلی. نور پا غوختنو هم ستدی شوی دی. دلسو کالونو نا پا کدوالای که دی. غوخت نکدی چه که حکومت یا نور خپلو سیمو تاستان کدی. اغه به کور شوی خلق چې لاستانه شوی ندی، حکومت حرم یش د قران په سر شل زره نقد مرسته د موبایل سیم په ذریعہ ورته لګي. د بنو بکا خیل کډوالو کیم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخلو سیدون کې وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 اغه کا سوندی چې لاس کول مخې غیر پر ډیسک ها جوړ شوی وو چې غیر ویریفیکیشن وشو سپیره بار شوی نه دي 1570 داسې کا سوندی چې غیر ویریفیکیشن ها بار بار شوی دی او بیا ها سپیره او په ترانس کې شامل کړی نه دي په آی ڈی بیس کې وکړه خرو کو ځوان ها کوي نو دا غیر باوجود بیا ها دای تخپل پیسې نه ملایوي شي د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دینا چې کیم سچینه دی اغه سپیره دوی ته ملاو نه دي
په باکا خیل کې هم کې میشت بل کډواله احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخستې ژوند یې ګران شوې
د میر هټ مطالبه ده دي چې یو خود د کم پر دی دي چې دا درزل کې باران وشي هو د میش پر دی زړی دي ټول ختم کیږي بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورې چې متوي شادو
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چکړډوالو ته 13 میاشت کې 15 دیش کروڑه نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کېستونه د فنډز کمی په وجه ځنډې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کېستونه به زر جاری شي نو ما وړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفائی عمل روان شوه دی د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي ول چې د تنظیمي په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال ریڈیو سره اوسه
اوریدونکو د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای چې د ګردیز خاروالی او نورې اړوندې ادارې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته خپل پام ډیر کړی دوی زیاتوي اقتصادي کمزورې دي او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي راونیسي بلخوا چارواکي وای دوی د نرخونو په کنټرول کې جديدي او د سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي نور حال په دې رپورت کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي دوی وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوارې نه تر سترګو کیږي بلکې بیه یې لا لوړې شوې دي د پکتیا یو اوسیدونکو حاجی وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وسکنان دي فکران دي دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه دغه خلک څه شګیزو بیگانه لري نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې بده کې پام وکړي په نرخ وځګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی باندې کې تیل دی کې ورلو دی که هر شی دی په یغی باندې ولاړ
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشیرانی ولای د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدي نه عمل دي
د پکتیا سوداګر او کاروبار یان بیا د توکو په بایو کې ټټواله او لوړوالی ډیر د ګمرکی تعارفو لکبل بولیا وای کله چې دوی په وارداتو لوړې مالی ورکوي نو طبيعي ده چې د توکو بای به ورسره لوړی کی د ګردیز خار یو دکاندار سمیع الاول
چې چکسونه بعد لکه گزاره وشي ټیټ شي مالیات مثلا مسول مالنه مسول به کم شي ولا چې موږ مسول چې څومره زیات شي موږ مال فچې شو چې مال جګیږي د واجی دغه چې مسول طرفه زیات راځي ملجیږي
بلونی ته ځای چارواکی وای دوی دوامده او پرچون ټوکله سوداګرو سره نه هسته کړي او هغوی ور سره د ټوک نرخونه منلي او کڅوګ ور سره سرغړونه وکي نو دکانونه به وتړل شي د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
نو دا خو اکثر لوی تجارتان چې کوم په خار کې ډیر مهم رول لوبوي هغه مون سره په دغه موارد قناعت کړي کله چې ډالر ټیټ شو دوی مون سره د یو افتل لپاره د غنرخونه کې موافقه وکړه نو هغه کوم وړ خار کې عمده فروشان چې دي هغه چې په پرچون فروشان چې دي په موارد کې موږ سره قناعت نه لري نو هغه سره موږ ان شاء الله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکاری لوجه د خلکو اقتصادي حالت کمزورې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمیل کبله له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. نورستان روغتون دا مهال د کرایې په کور کې فعالیت کوي چې د ډاکټرانو په وینا د ورځې د شاوخوا 150 ناروغانو درملنه کوي. د خلکو په خبره د ډاکټرانو د نشتون له وجې ناروغان د کونړ او ننګرهار ولایت روغتونونو ته تللو ته مجبور دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان ولایت اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي په مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصو ډاکټرانو د نشوالي له امله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکز اسدآباد یا هم د ننګرهار ولایت او زوی روغتون ته یوسي. دوی له طالب چارواکو د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي ملک امان الله وایي
تخصص ډاکټر خدا ولایت ساحه کې یوشته نو هغه باندې حکایتونه کې د غټ ولایت دی هغه یو خاص بخش کې دی. نور څه چې مشکلات کې نو جلبات او کونړ ته
اوس مهال د نورستان ولایتي روغتون د کرایه په یو کور کې فعالیت کوي. ندی روختون مرستیال ډاکټر فیصل وایي چې په روختون کې 12 بسترونه فعال دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره 3 تنه متخصص ډاکټران پر دندو بوخت دي.
جراوی بل دیانتانی متخصص لرو، دیاتوالو متخصص لرو، زنانه ډاکټر لرو، قابلی لرو، دواړه کورونه چې دلته تسکونه ګوري اخو بستر د اوړو پیډي برخه ده دا دواړه په کرایي پور کې دي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوی محمد صدیق وایي چې د سل بستریز روغتون لپاره د نوي ودانۍ رغنیزي چارې په بشپړېدو دي چې د یو شمېر متخصصو ډاکټرانو په ګډون به پکې تر سلو زیات روغتیایي کارکوونکي پر دندو وګماري.
ولایتي روغتون په سل بستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیونو افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله او 15 ورځې کې به افتتاح شي. یو بلاک به افتتاح شي، باقي نوره سیاحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لا پخوا جوړ شوي وو، دا باقي هم انشاءالله موږ کوشش ته جوړ شي.
د نورستان ولایتي روغتون د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په روغتون کې د ورځې لمخې تر 1.5 تنو پورې د ناروغانو درملنه کوي، خو زیاتوي چې عاجل ناروغان د کونړ مرکزی او ننګرهار حوزوي روغتونونو ته لیږدوي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په خیبر ضلع کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو شاوخوا 2 کاله مخکې د خپلو دندو سوګند اخیستې دي، خو وایي چې تر اوسه د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیایي کارونه غواړي، خو حکومت یې په ستونزو کې دلچسپي نه اخلي. د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیر صوبایي حکومت کې د فنډونو د نشتوالي له امله ورته پیسې جاری نشوې. د ده په خبره اوس چې نوې صوبایي حکومت جوړ شوی نو د بجټ جوړونې پر وخت په بیا پریکړه کیږي چې بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکول کیږي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وای چې خو شاه دوه کاله وړاندې د انتخاباتو لارې منتخب شوی او د خپلو عهدو سوګندې پورته کړی، خو تر اوسه فنډونه او اختیارات ور نه کړای شول.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې چې وی هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګندو چت کړو او دا غې ترننه پوره دوه کال چې دی هغه پوره شو، نه هغه بلدیاتی اکټ چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو او نه مونږ ته تر اوسه پوره فند او نه داسې اختیارات میلاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دی هغه پیدا کړي.
شاه خالد شینوار وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتی انتخاباتو په وخت په ډېره لویه شمېره کې خلکو خپلې رایې استعمال کړي او نمائندگان یې ټاکلي، خو اوس دے عمل او نظام څخه مایوس شوی.
خیبر پختونخوا کې 4 crore عوام چې دا یغه بلدیاتی نمائندگانو لا منډیټ ورکړای اوټه ورکړای او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 240,000 او بیا په قبایلی علاقو کې چې دی 2,000 نمائندگان دي او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 200 بلدیاتی نمائندگان دي، نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات نه فنډونه او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې نه سروړ میپ شته، او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتی نظام د پاره څه نشته چې کومه ډېر افسوسناک وه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت مت دی بلدیاتی نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اوس پورې فنډونو مسئلہ دا اوس نوې حکومت رالو نه جی بجټ پیش بکی اگے نه بعد پتہ لګی کې څه فنډ باندې ورغی دی خلکو ته. یانا
د خیبر ضلع لوکل ګورنمنت اداره وایي چې په دې وروستو کې د نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا په مرسته په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نمائندګانو ته میاشتنۍ وظیفې او دفترونو پرانستلو لپاره روپۍ ورکړي، خو لویو پرمختیایي سکیمونو لپاره ورته څه فنډونه لا نه دي جاري شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ټانک اوسیدونکو د صحت ناکافي سہولتونو او پاکو اوبو نه لرلو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې د ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال حیثیت ورکړل شي. خلکو مشال ریډیو ته ویل چې تر 150 کلونو زیات وخت شوی چې ټانک ضلع شوی دی، خو د هسپتال حیثیت لا هم د تحصیل د کچې دی. دوی زیاتوي چې په ښار کې پاکې اوبه نشته او خلک مجبور دي چې په پیسو اوبه واخلي. مشال ریډیو له ضلع انتظامی هم په دې اړه رابطه وکړه، خو هغوی څه ځواب نه دی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو.
د ټانک شار اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومت د ټانک ضلع هسپتال ته د تحصیل هسپتال سہولت ورکړی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک د پاکستان نورې ضلعو هسپتالونو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
ٹانک
ټانک اسپیټال باندې ډیپندډ دو نو دلته د ټانک حال خپل مریض یادی خان توري او یا پېښور یا ملتان ته د ټانک اسپیټال د کټګری په وجه سره هیڅ قسم سہولیات نشته پشه خو وسا پورا زیلی اسپیټال هغه درجه نه دوه نه ملاو شوی دغه درجه چې ملاو شي دغه چې کیم دلته شهري دی یا کیم دغه سره چې کیم مضافات شي زیلی دی دغه عوام ته ډیر زیات سہولت جوړ شي او پدا شو دغه خلک علاج دلته کیږي
د ټانک یو بل او سی دین کای په ضلع کې د صفا او بس تونزا په دارنګ بیانوي
ما نو ما یو بیٹنای دا ټانک کو سی دین کای په ټانک شه دی او بس تونزا شه کومه دا ډیر مو دور سره راواره دا او تر دې محاله پورې دا اچھا حال نه کرا ټانک خار شه کوم میشت خلق ته دا صفا سکلو او بولا پاره دوی ټانک را وړي دی اتو ته ټانک شه کومې دی اغا 5000 4000 روپے و ټانک درو می دا رنګ خار شه کوم می کور نه دی دا پنیم زرا تریز ربنی یو ټینکی او باچي او حکومت هم منتخب غړي دی هغه ته پکار ده چې مستون زده د سکول او کول چې دا زر تر زر حل کې ولې چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي
د ټانک ضلع و بل او سي دن کې انور ماسید خبره هم وروي
بنیادی دوی غټ مسلی دی هغه یو خو صفا د سلې بدی ور سره د ووم د هسپتال دی تیر مخشه زلي درجه خوشوي ته خو هسپتال دی هغه زلي هسپتال هغه سټیټس دی څنګه وي کاو سی د پی ټی آی نه کوله مطلب د حکومت وو وی سي هم دی حکومت ای په د هسپتال هیڅ کور ونه شو دا د یبي چې وخت چې د سلې په خلق نه مده وی کنه دومره غټ مسله د سټاک سیټ کی خاص کر نو خړې بدی کړه 24 غټو ته خړې نه لوي چې مقدمات وی بنیادی مسله هل شي د ټاک زو
مشال ریڈیو چپٹانگ ضلع دے صفا او بس تنزے او دے اسپتال درجے پا براکش دے ٹانک ضلع ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے ٹانک ضلع نا دے پاکستان تحریک انصاف گوند صوبائی اسمبلی نمائندہ عثمان بیٹانائی پا دگی براکش پا دارنگ وجا غیدا
اسپتال اپگریڈیشن ودا په اول میټینګ شیر سره کړی د سی ایم صاحب نو ان شاء الله ټانک اسپتال به اپګریډ کیږي دا اوس ټایپ دی دا به ان شاء الله به کیږي چې کوم دی وو مسله دا وو مسله دلته مصنوعي سره جوړه ده تقریبا 43 ټوبلونه صرف د سی ټی دی کم دی ټیم باندې بند ولې ار دي جان جی دغه باندې مو دا تقریبا ټوبلو باندې کوم دا کوم ان جی او دی دا ته مې نو سی ورکړي یو کار به شوري کړای غن جی او ان شاء الله په پلان چې کوم دا درې تبادله به کیږي مکمل پزلې شي دا خو ډیر زړه مسله به ان شاء الله
د ټانک حال کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکول سره د ټانک اوبو ستونزه حل کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو پرون په کراچۍ نېشنل سټډیم کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونائیټډ ترمنځ وشو دا لوبه اسلام آباد یونائیټډ وګټله یا د لوبډلې تر دې دوه وارې وړاندې هم دا ټورنمنټ ګټلې دي د پی سی ایل ټولې لوبې په لاهور او کراچۍ کې وشوې بلخوا د پېښور اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د راتلونکو کال لوبې د هغوی په سیمه کې هم وشي نور تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورت کې
پرون د مارچ په 13مه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې تر سره شوی د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل د نهم سیزن په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونائیټډ ملتان سلطان تماتی ورکړه او فائنل لوبه یې وګټله د پاکستان سپر لیگ په فائنل لوبه کې ملتان سلطان اسلام آباد یونائیټډ ته د ګټلو لپاره 178 منډو یا رنزونو هدف ورکړی وو چې اسلام آباد یونائیټډ دغه هدف په 8 وکټو په سوځېدو سره په آخري بال پوره کړو د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې تر سره شوی فائنل لوبه کې ملتان سلطان تاسو ګټو او لومړی بیټینګ وکړو ملتان سلطان په ټاکلې شوی شلو رونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدلو 159 منډې یا رنزونه جوړ کړل د ملتان سلطان ترانس دلوری عثمان خان و پنزوس او محمد رضوان شپګش منډي جوړ کړی افتخار احمد په شلو بالونو د درې چوکو او درې چکو سره دوه دیرش منډي جوړ کړی د اسلام آباد یونائیټډ لخوا عماد وسیم درې دیر دیرش رنزونه ورکړه او 15 وکټې یې واخیستي. تر دې وړاندې اسلام آباد یونایټیډ دوه ځله په 2018 او 2013 کال کې د پی ایس ایل ټرافي ګټلې ده او ملتان سلطان یو ځل د پی ایس ایل ټرافي ګټلې ده. د پی ایس ایل په سیالو کې سخ کال شپږو ټیمونو برخه اخیستې ده. د پی ایس ایل د دې فائنل سیالۍ نه وړاندې ملتان سلطان پېښور زلمي ته ماتې ورکولو سره فائنل ته رسېدلی وو او اسلام آباد یونایټیډ بیا ډومبې کوټه او بیا پېښور ته ماتې ورکولو سره فائنل ته رسېدلی وو. د اسلام آباد یونایټیډ لخوا نسیم شاه ولس رنزونو جوړولو سره د خپل ټیم په بریا کې مهم رول ولوبوو. په کراچی کې د سپورتس خبریال عمر یوسفزئی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته بحال شوی او د کرکټ مینوال هم غواړي چې د کرکټ سیالۍ په لوبغاړو کې وګوري. خو د ده په وینا چې د امنیت ټینګښت سخت وي نو بیا مینوال لوبغاړو ته د راتلو نه ډډه کوي.
اوورال پی ایس ایل په پاکستان کې کېدل دا ډېر یو ښه ایکسپیرینس وو او ډېر ښه ایکسرسایز وو او خلک غواړي چې دا میدانونه چې کم دي دا بیرته بحال شي او په دې کې نړیوال کرکټ وویني. خو د بده مرغه چې دی د امنیتي یا د سیکورټي د ریزنس په وجه باندې چې دی خلک ګراؤنډ ته نه راځي د هغې ډېر زیات تنګول کېږي. نو حکومتي چارواکو له پی سی بي له دا په کار ده چې خلکو ته اسانتیا پیدا کړي.
د پی ایس ایل نهم سیزن دا سیالۍ چې د فروری په 18 د لاهور لوبغالي نه پیل شوی وي. لومړی میچونه په لاهور، راولپنډی او ملتان کې ترسره شو او فائنل لوبې ترڅنګ اخیری دولس سیالۍ بیا په کراچۍ کې ترسره شوې. د تیر په څیر سخت کال هم د پی ایس ایل په دې سیالو کې په پېښور او کوټه کې سیالۍ ونه شوې. په خیبر پښتونخوا کې د کرکټ مینوال بیا وایي په پېښور کې سیالۍ نه کېدلو له کبله دوی په لوبغالو کې د کرکټ دغه سیالو کتلو نه لا محروم دي. دا پېښوري اوسیدونکي عبدالرحمن د مارچ په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت او د کرکټ بورډ چارواکو بیا بیا دعوه کړي چې پېښور کې به هم سیالۍ کوي خو تر وسه دوی له دغې محروم دي.
د دویم سیزن وروسته پی ایس ایل انتظامیه او د پاکستان کرکټ بورډ دا وایي چې موږ به د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د پی ایس ایل سره میچونه کوو. خو داسې ساملي کار نه دی کړی چې د اوسه پورې هلته کې د پی ایس ایل میچ شوی. زموږ د خیبر پښتونخوا خلک دا ګیله لري د حکومت نه یا د پاکستان کرکټ بورډ نه یا د پی ایس ایل انتظامیه نه چې په نورو ښارونو کې د پی ایس ایل میچونه کېږي چې څنګه په ملتان کې وشو، په لاهور کې وشو، په پنډی کې وشو، په کراچۍ کې وشو، نو په پېښور کې ولې نه کېږي.
په کراچۍ کې د پی ایس ایل فائنل لوبې کتلو لپاره بیا د سنالا وزیر مراد علي شاه، د کراچۍ خاروال میئر مرتضی وهاب او نورو سرکاري چارواکو ترڅنګ د پاکستان د کورنو چارو وزیر او د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي هم سټیډیم ته ورغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پتندی می دار مان خلی رامات دی تا سر زما خبری پات دی خو کینا کینا تا سر زما خبری پات دی سودر سوائے کیسا سودر جو